د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته سهاګ د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کومه پایل کو د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته هغه لیست سپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې ده. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړي دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه ده شاوخوا 15 سننه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو څو لسیزو کې د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیا ته د پای ته رسولو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې 123 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وي وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیا د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو دریو کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 1440 خبریالانو د حقونو د نقص قضیه ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي طرحی حاکالا د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې دوو چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی ارکاشیف او حاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیم کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکی مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوړخیز سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ د رئیس په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوی دی. د خیبر پختونخوا په لکی مروته او ډیری اسماعیل خان زلو کې د گزارنه دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د دې نویو پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 15 لوړ شوی. د دې پروګرام په خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 100 برابر ډیر شوې دي. د گزارنه دا نوې پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 50 کلونو عمره 15 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گزارنه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پوزی هډه په نخه کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزی ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیلو تر وسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوزی څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یوولس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه په یوه کور لګېدلي دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي دي.
افغانی میرمنې د انځي واهل ته پریښوستي د بیان ازادي ترې نه واخیسته، نور یې هم محدود کړل، هم جونې ورته خاموش کړل.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځو ولایتونو بزګران بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پرې لارې بندوي.
گوانڈین منگ سر ڈیر ناجائز پداغ وقت کی لاری باندھئی جنگونا شروع کئی دغه حاصلات ډیر په تاوان باندې تمامی گی سوک خرچی پی نشی ڈکولی دیکانانو تا ډیر غټ تاوانو نو خساری رسی.
لاندې په خبرونه کې نړیواله موضوع هم لرو، نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
سمګ د خبري ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلی او شروع کوو د دې خبرونې په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې دا هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړي دي. یو شمېر افغان میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حقله د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندوي. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او لمحرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم سوې ده. یونما ویلي داسې پېښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول سوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو، په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولي په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم سوي ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقيف څلیریست، د شکنجې، بد چلن او ګواښلو لاس او د پخوانی افغان ځواکونو د وزن 15 پیخي مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یولس پیخو یادونه هم سوي چې په کې 15 نوی نارینه، 15 ښځې او یو انجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان میرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیسته ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د ښځو د حقونو وی فعالی لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
اوسې دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري کړل. افغانی میرمنې د انزوا حالت ته پریښوستې، د بیان ازادي ترېنه واخیستل، نور یې هم محدوده کړه، عام جون یې ورته خاموشه کړه. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سه نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یوه افغانه فعاله ماریا نوري بیا وایي، د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با بعض قوانین که حتی صدای زنان هم عورت می داند،
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چې حتی د ښځو غږ په کې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقص کړي. دغه ډول محدودونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه، بلکې د هېواد ټول وګړي اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل سوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښه راغلی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي، په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي. دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال سجه بیګم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید وویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنه داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقدامات یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بینټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د ده په خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشري باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل، په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړي زیاته کړه،
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې کالي، په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ، تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبې ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. همداسې چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. د ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په نیوکو دی. البته د دیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ، د لیکنې له سبس څخه اټکل کولای شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو، د لبنان خواته حزب الله ډلوي په تل ابیب کې یو پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته لدې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځون کې الوتکه او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فرید سیال را سره د نور جزئیات په غوښتنه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډلوایي نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخند پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله د ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریت ادعاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ایتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبه د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیل وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو ساعت کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشارې نن شنبه اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15 کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات،
لابوزی دا وسلو د سمبلخت او سیاسی کرونو لارخه هر څه چې اړتیاوي حتمن به ترسره کوو. په اوس وخت کې ټول چارواکي د خپلو دندو په ترسره کولو کې بوخت دي. خامنئي په داسې حال کې اسرائیلو او امریکا ته ګواښ کوي چې ایراني چارواکي وایي پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب ورکوو. د څرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر 6 په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي، په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې وړاند او راپورونو ته خراغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلورلو وخت را ورسیږي پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا د ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګر ران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنو.
دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چا چې په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 2 لچری بزمکه په اجاره نیولې ده، خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور ووزي. محمد زمان ازادي راډیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 70 روپۍ پریوزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان واخلي ویلارې بندې دي، تباب برباد چې موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان پرې ځای کې پراته است، لارې کرای نشته چې موږ ځان کډه بیرته خپل وطن پورې ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جیری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلې چې په خبای به وپلورل شي، هم به پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسي. خو وایي د پاکستاني چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه د یو خوا نه وزي، یو خوا لار نه لري. دا ګاونډیان موږ سره ډېره ناجایزه کوي په دغه وخت کې، لارې بندې، جنگونه شروع کوي، د حاصلات ډېر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي ډکولی، دکانانو ته ډېر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کال هم خوشې لاړ شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 12-13 جریبو کې ماته تاوان راوختی دی. همدغسې هر کال د لارې بندېدو په اساس باندې کېږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو او وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورن کرښې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبرې وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نوم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا د همدغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یوازې دانه انګور مړه رومي پیز دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه په دی وخت کې دا غوته واردېږي. موږ دغه خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور ګاونډي هیوادونو دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کړي.
که څه هم چې د بزګرانو د اوسنیو شکایتونو او غوښتنو پاره طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشت ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په آزادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلی او اوریدلی شي. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 238 میلیون افغانیو پروژه په رسمي توګه پیل شوه، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمې د شرافت زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 238 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شوه. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې له عملي کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. دغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګو ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب او دسه یا کاولنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کیبل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډي پر مهال ویلي چې دغه نوري فایبر بنوي واځي د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویلي چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښي کې نامنی و دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و، نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوې ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکو، چې د میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیانې چې جلریز ده، بهسودي، سیاول ده، سیدوام ده او دا ولسوالۍ چې په دې مسیر کې ټولې پرتې دي، د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرومو منطقو کې پراته دي هغه وصلول له مرکز سره د دغه لپاره به همدا ګټې ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولته سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیمه پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلدا چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه واورې هم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، داسې ژمی پر رسېدو ده. نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستې وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستې وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، زمي کبه به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر به شو خدای په امان.
سلام آزادی رډیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالانو او شنونکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولسته وړاندې کړي خپل